السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې ستاسو قربانی يم په روانه خبرونه کې با په قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي لپاره د کمپاین د فاټل لپاره د یو کونسل جوړیدو په خبر ایجنسی کې د مسبي ګوند لخوا د ناتو د رسل لارو پرانستلو پر ضد د مظاهره د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه بحالې دو د غسې نور ریپورټونه به هم وره خلمړي باد دې سات تازه خبرونه وورو چې احمد شاه اعظمی تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو په درو قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي کمپاین تر نامعلوم وخت پورې ځنډولی دی. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ناټو د ریاست پر ضد مذهبي سیاسي ګوند احتجاجي مظاهره کړې ده او د شام د رژیم مخالف مشر وایي باور لري چې بشار الاسد به په واکې د پاتې کېدو لپاره کیمیاوي وسلې وکاروي. اوس بشپړ خبرونه. د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي د نامنی او د وسوالو طالبانو لخوا د بندیز لوجې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د پولیو په ضد کمپاین ځنډولې دي چې په نتیجه کې د دې سیمو 2,00,845 ماشومان د ګزند د ناروغۍ د خطر سره مخامخ شوي دي. د پولیو د مخنیوي د ادارې یو چارواکي په دې اړه وایي
وزیرستان کی نکی گی لگے فرین علاوہ لوگ پاٹا کے ٹول ایجنسیانوں کی اور فرنٹیئر ریجنس کو لوگ کی گی لگے اگر آلریڈی منگا کا انفراسٹرکچر ہے پی ڈی کل لے روسے چرم خبر کی لگے ورسرا نو انشاءاللہ دا مسئلہ بہ زمون دیر دیر حل شی اور دا کمپین چھ دے یو سورا دے لیٹ ول دے منسی شروع کو فرق نہ اے مت دیر زیاد کار کی لگے پاٹا سیکریٹریٹ تے کار کی لگے ریلیجیس ارگنائزیشنز دی اگا تے کار کی لگے ہیل ڈائریکٹریٹ دے اگا تے کار کی لگے کسانوں سره تا مسلسل کو سره رابطے کی دی.
د پاکستان په 15 قبایلی سیمو او شپږ نیمه قبایلی سیمو کې د ګزند یا پولیو په ضد درې ورځنۍ مهم نن په دوهم ورځ هم دوام لري چې د سیمې خواوشا 1,05,000 ماشومان ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي. نن د خبر ایجنسی په جمرود کې د ناتو د ریاست پر ضد د جماعت اسلامي ګوند لخوا مظاهره او احتجاجي ناسته وسوه. مظاهره چانو پر دې مهال د ناتو پر مخ د ریاست د لارو د بیا تړلو غوښتنه کوله. په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو د امنیتي ګامونو پورته کولو ترڅنګ د خیبر درې لویه لار هم د هر ډول ترافیک لپاره تړلې ده. بلخوا بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین د ناتو پر مخ د ریاست د لارو تړلو په اړه د مذهبي ګوندونو د دریس په اړه وایي
چې کوم خلک د ناتو د سپلای خلاف خبره کوي نو چې کله د دې 15 کال حکومت او غیر مشروط تور دی اصله لګل نو د یو رزم دا ونوي چې ګنده بندول غواړي دا ټول هغه قوتونه چې 15 کال خوف د حکومت دوران کې دا اصله روانه و پروانه و چې حکومت پابندي ولګول د را بیدار شو او بیا چې حکومت امریکا په دې مجبور ک چې مشروط تور بس پلی کې نو دوی تیار شو چې دا خود د موجوده خلک خو به هیروګان شي پبلک خو به دې سره مينه کوي او زمونږ نه بنفرت کوي نو دا غې دراتون کې د اوټ د پاره کم دی هغه د خلکو د دوکې پارا ځانته چې کوم دی په یو مختلف شکل کې راوتل چې د ناتو سپلای چې کوم دی دا ظلم دی.
د پاکستانی حکومت لخوا په خپل خاور د ناتو د رسد د بهاولولو په ضد تحریک انصاف او د دفاع پاکستان په نامه د مذهبي ګوندونو اتحاد د مظاهرو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې نامعلوم وسوالو د ملګرو ملتونو د سازمان پر موټر ډزې کړې دي. پولیس وایي پیښه د کراچۍ ښار سرابګوټ په سیمه کې مخې ته راغله چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د سازمان لپاره کارکوونکي بهرنی ډاکټر فوستین او د هغه ډرایور ټپیان شول. یاد ډاکټر په سیمه کې افغان کډوالو ماشومان ته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ورکولو د کتنې لپاره روان وو چې په لار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې پر وکړې. د دې پیښې په اړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. خبرونه لمشال رادیو خاوري. نن په افغانستان کې یو افغان اسکر ته د څلورو فرانسوي اسکرو د وژلو په جرم کې د مرګ سزا واورول سول. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان ظاهر عظیمی وای نن په کابل کې پوځي عدالت عبدالصبور ته د مرګ سزا واورول خو هغه د دې سزا په ضد اپیل کولای سي. عبدالصبور د روان کال د جنوري پر شلمه نیټه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هغه وخت څلور فرانسوي اسکر وژل کله چې هغوی له افغان ځواکونو سره په ګډه عملیات کول. بلخوا بیا نن غرمه د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د دویم فارم د محافظ غونډ قمندان ولی محمد او د هغه عسکر د درې تنو ولسی وګړو په شمول په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویاند احمد ضیا عبدالزی وای چې نوموړی قمندان په خپل شخصي موټر کې د حرکت په حال کې و. په لار کې یې د یوې کورنۍ درې تنه یو سړی یوه ښځه او یو تن ماشوم هم سپاره کړي وه چې په موټر کې د ځای په ځای شوي بم له امله پنځه واړه ووژل شول. د شام د رژیم تر ټولو مشر مخالف سیاستوال وایي هغه باور لري چې د بشار الاسد رژیم به په واقع د پاتې کېدو لپاره د کیمیاوي وسلو له کارولو څخه ډاډه ونه کړي. په عراق کې د شام پخواني سفیر نواف فارس بی بی سي ته ویلي چې ناتصدیق شوي راپورونه ښیي چې په هوم سټار کې وار د مخه له کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. هغه دا تور هم ولګوي چې د شام رژیم او القاعده په ګډه د لویو بمي چاودنو پلان تیاروي. بلخوا بیا نن په ماسکو کې د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان د روس ولسمشر ولادمیر پوتین سره د شام د بحران په حواله خبرې اترې کوي. کوفی انان دا مهال په ماسکو کې موجود دی او هڅه کوي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په ضد د قوي ګام پورته کولو لپاره د روس ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر هیلری کلنټن وایي هیواد به ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو څخه د منع کولو په لړ کې د خپل طاقت ټولې وسلې په کار اولي. په بیت المقدس کې د لوړ پوړي اسرائیلي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته میرمن کلنټن وویل هر څوک د دې مسلې سفارتي حل غوره ګڼي او اسرائیل او امریکا د ایران په اړه یو شان دریځ لري. نوموړي وویل د نړۍ د شپږو سترو قوتونو سره د خبرو پر مهال د ایران وړاندیزونه هیڅ د پرمختګ وړ نه و. غربي نړۍ پر ایران شک کوي چې اټومي وسلې جوړوي خو ایران دا تورونه ردوي. او د پاکستان کرکټ بورډ د هند لخوا د کرکټ د میچونو د سیریز د وړاندیز هرکلی کړی چې په 15 کلونو کې په اول وار داسې شوی دی. د خبرونو پای
خبرینم د احمد شاه اعظمینه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې اولستلې شه. په روانه خبرونه کې به ووره په ځینو قبایلي سیمو کې د پولیو د مرض د مخنیوي لپاره کمپاین تر نامعلومه وخته پورې ځنډول شوی دی.
افغانستان کې نه کیږي لګي هغه نه روان او پاټه کې ټولې جنسانو کې او فرنټي ریجن سکولو کې کیږي لګي.
د قبایلي سیمو لپاره د یو کونسل یا انتخابي شورا جوړولو خبرې کیږي. مقصد یې څه دی؟
قبایلو لپاره نه هغوی ته به دا حق اچلي چې هغوی دا فیصله وکړي چې آیا دوی ځان د خیبر پښتونخوا جوړول غواړي که ځان نه د صوبی مطالبه کوي او که خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي.
د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبې بحالولو په اړه ځوانان سوایي.
دې سره چې کوم دی دی غوڼه ملکونه چې کوم دی تعلقات وسره کوي او ډېر غټه خبره چې انډیا پاکستان خپل ملک تر اغواړي ولته کې میچز کوي.
دا اونو ریپورټینه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. اوس اورو د خبرونه لومړی ریپورت. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي لپاره درې ورځې پولیو مهم شروع شوه دی خو دغه کمپاین د وسلوالو لخوا بندیز لکبلا په شمالي او سویلي وزیرستان کې نه کیږي. دا چې په شمالي او سویلي وزیرستان کې څومره ماشومان د پولیو ساسکونه محرومه کیږي د مشال ریډیو خبریال په دې ریپورت کې اورو.
دا پاکستان په قبایلي سیمو کې د شپاړسمې نیټې نه تر اتلسمې نیټې پورې د پنځه کالونو نه کم ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي د مخنیوي په لړ کې درې ورځنی پولیو مهم شروع شوه. د قبایلي سیمو د آی پی آی کنټرول پروګرام اعلی چارواکي صاحبزاده خالد وایي چې د پولیو ناروغي د منځه وړلو په لړ کې د روان مهم د پاره شپږ زره شپږ سوه اته څلوېښت ډلې یا ټیمونه جوړ کړي شوي دي. د دوی د وینا تر مخه دغه ټیمونه به په قبایلی سیمو او شپږ اف آر یعنی نیم قبایلی سیمو کې په پنځه سوه اتیا ځایونو کې به اول لکه یو پنځوس زره ماشومانو ته د پولیو کترې یا ساسکي ورکوي. خو په شمالي او سویلي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په پولیو مهم بندیز له کابله دغه مهم د ځنډ ښکار شوی چې په نتیجه کې دوه لکه اووه ویشت زره شپږ سوه څلور پنځوس ماشومان د پولیو کترو څخه محرومه کیږي. د دوی په وینا په شمالي وزیرستان کې یو لک پنځه څلوېښت سره اته سوا پنځه سلویخ ماشومان او په سویلی وزیرستان کې سده پاسا یو اتیا زره ماشومانو ژوند د خطر سره مخ دی. دوی وویل چې په دې لړ کې د پوهانو، دینی عالمانو، د روغتیا څانګې له ماهرانو او دولتي چارواکو سره خبرې کړې دي چې باور یې ورکړې هلته به هم پولیو مهم پیل شي چې د خپلې نیټې څخه به وروسته وي. کسا هم په پاکستان کې د کال 1980 نوینا د پولیو یا ګوزړ ناروغي د مخنیوي لپاره پولیو مهمونه کیږي، خو د راپورونو تر مخه په پاکستان کې په روان کال کې یو ویشت تازه د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او په تیرو دوه کلونو کې په شمالي وزیرستان کې 19 ماشومان پولیو رنز وهلي دي. په دې اساس د روغتیا د نړیوالې ادارې سمو د وړاندې خبرداري ورکړې وو چې په پاکستان کې ګوزړ ناروغي لا تر اوسه شتون لري او په چارواکو یې زور ورکړی وو چې د پولیو ناروغي د مخنیوي په لړ کې د هلې ځلې توندې کړي.
په قبایلی سیمو کې د پولیو د مرض نه د بچ کېدو په اړه د کمپاین په اړه رپورټ تاسو اوریدو. همدغه رنګه بلوچستان کې هم د پولیو د مرض نه د بچ کېدو لپاره ماشومانو ته ساسکي ورکول پیل شوي دي او دغسې په کوئټه کې د پولیو د مرض یو نوی کیس مخې ته راغلی دی. د دې کیس او کمپاین په اړه نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملک د نورو سیمو په شان بلوچستان کې هم د پولیو ضد ساسکي ورکولو کمپین روان دی، په کوټه کې د پولیو نوې ناروغه ماشومه څرګنده شوې. د کوټې د پولیو کنټرول پروګرام مصر ډاکټر احمد ایوب په دغه اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
کوئٹہ سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے،
لکوٹی دغه کیس رپورٹ سوی او دا یو سړی دی کوم چیز موږ د ریکارډ مطابق پخپل خپل ماشومی ته د پولیو ساسکي ورکول څخه انکار کړی وو. د پولیو ټیمونه تر لس واره زیات د کوټه ورغلی لیکن نوموړی نو ورسره منلی. اوس چونکه د په بچی کې د پولیو مرض ښکار سوی نو اوس دی نه پر موږ او نه پر حکومت تور لګوي سي، ول چې اوس به د ته هم احساس سوی وي چې د دغه ناروغي خپل ماشومی ته پخپل رضا خوش کړي
کې انہوں نے اس معذوری کو خود چنا ہے.
په کوټه کې د پولیو ناروغي څخه متاثر شوې ماشومه په داسې حال کې څرګندېږي چې په پاکستانی رسنیو کې مهم شخصیات په بیا بیا له خلکو غوښتنه کوي چې دوی دې د پولیو ضد مخته راسي، لکه منلی پاکستانی کرکټر شاهد افریدی په یو ټی وی اشتهار کې له خلکو همدا قسمه غوښتنه کوي.
اصل خو ما د پاکستان لپاره ډېر میچونه ګټلې دي لیکن مو یو ګټه اوس هم پاتې ده، د پولیو خلاف پاکستان ګټه.
خو پر دغو هڅو سربېره د پولیو نوې ناروغي څرګندېدل او لا هم خلق پولیو ساسکي ورکولو ته نه آماده کېدل څه مطلب لري؟ د کوټي پولیو کنټرول پروګرام مصر ډاکټر احمد ایوب منی چې لسختو هڅو وروسته هم منفي خیالات لا هم د خلکو په ذهنونو کې وجود لري او د دې په وینا په دغه لړ کې لا هم د زیاتو هڅو ضرورت دی.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قطر ایک فیملی پلان،
خلق دا فکر کوي چې دا ساس کې د خاندانی منصوبه بندی لپاره ورکول کیږي یا په دغه کې خدای دې نه کوي سهارام شای شامل کړل شوی، لیکن د دغه تر شا موږ باقاعده تحقیق او پلټنی کړی او داسې هیڅ خبره نسته. ګوره کدا سیوا نو د یو ډاکټر په حساب اول ما پخپل خپل بچانو ته د ساس کې نه ورکول،
ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنے بچوں کو نہیں بلاتا.
هلته د بلوچستان د صحت محکمه وزیر عین الله شمس هم وایي باید خلق پر خپل ماشومانو رحم وکړي او منفي خیالات له ذهنونو لرې کړي.
د ټیم غټه مسله په پولیو کې دا د ریفیوزل د چې خلک له ورڅې هغه د توهم ښکار دي په هغه کې پولیو کې جزا ورکړی چې بس د فورس انوال شي. زه صرف یو اصل کولی شم تاسو د جرګې په توسط باندې چې کوم څوک د پولیو د څاسکو ورکولو سره انکار کوي هغه باید د خپلو کوچنیانو باندې رحم وکړي.
یاد دوی د پولیو دغه نوې متاثر شوې انجلۍ په ګډون سش کال 2012 کې په بلوچستان کې تر اوسه د پولیو درې ناروغان څرګنده شوي او د ټولو تعلق لکوټي سره یاد شوی او دا هم د یادول وړ ده چې تر پرو سش کال 2012 پورې بلوچستان په ټول ملک کې له پولیو تر ټولو زیاته متاثره صوبه ګرځول شوې وه. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د جماعت اسلامی ګوند لخوا په خیبر ایجنسی کې دروازنی احتجاجي لاریون سرته رسیدلی دی. په دې لاریون کې د ګوند غوښتنه کړې ده چې ناټو ته د سامان د سپلایر لارې بندې کړي شي. د دې لاریون په اړه نور تفصیل د اسرار اتل په ریپورت کې اورو.
د جماعت اسلامی پاکستان لخوا د نیټو سپلای او ډرون حملو خلاف دو ورځنی احتجاجي لاریون جمرود خیبر ایجنسی کې سر ته ورسید. د پای غونډه کې د جماعت اسلامی مشرانو له واکمنو غوښتل چې نیټو سپلای او ډرون حملې دې بند کړي شي. د دو ورځنی احتجاجي غونډه منتظم او د جماعت اسلامی خیبر پختونخوا نائب امیر مشتاق احمد راته د غونډه لاریون تفصیل داسې راکو.
دا د ورځې درنه چې باغیناران حیات آباد کې او باب خیبر جمرود باندې دا د نیټو سپلای خلاف ته او د ډرون حملو خلاف ته احتجاج لپاره مونږه دا درنا یو پرلت غوښولل. باغیناران کې پرلت، بابي خیبر باندې پرلت او علامتي طور دوه ورځې مونږ د نیټو سپلای بند کړل. کچری د نیټو د سپلای بند نه شول، مستقیل بند نه شو او ډرون حملو نه تحفظ ورکول لپاره سنجیده اقدامات ونه شو. دا دوه ورځې درنا مونږ دوه میاشتې درنا کې بدولې شو.
د جماعت اسلامی ستر سکتر شبیر احمد خان دا غونډه تاریخي وبلله او د نورو سیاسي ګوندونو د ګډون په سوال یې راته داسې وی.
دفاع پاکستان کونسل مشرانو ته هغه کړو هغه په نمائندګۍ جماعت اسلامی تحصیل دے چمند الس اور قبائل ترجمانی اکڑلا.
د جماعت اسلامی پاکستان نائب امیر سراج الحق وچ باید دولت د نیٹو سپلائی اور ڈرون حملو پاڑا ریپرینڈم کی
خلاف تھے اور نہ صرف دا افغانستان خلاف بلکہ دا پاکستان خلاف یہ سازش تھے. قوم اس قیمت مانے دانا گواڑی اور حکومت پدے بانے فضری دے پا نتیجہ کہ حکومت ختم شی اور حکومت غیرتوں کی کنا ریفرنڈم نے زمک سر پدے مسئلہ باندھی ہو کی پٹرول پاکستان کے نشینوں بڑے پہ خبر کی گلی ہو کی گنے کراچی غٹ خار کی ہو کی چرد پہ یونیورسٹی کی ہو کی خود وڑو کی نوالہ تردبی پورے ٹول ملت اولس نیٹو تر سپلائی خلاف تھے.
د جماعت اسلامی په وینا دا یو تاریخي غونډه وه چې زرګونو خلکو پکې ګډون وکړو. دوی وایي چې د ستونزو د هواري پورې به وخت په وخت داشان غونډې او لاریونونه دوامدار ساتي. اسرار تل مشال ریډیو جمرود خیبر ایجنسی.
د پاکستان د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي او د مولانا فضل الرحمان ډلې وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند هم د قبایلي سیمو د امن لپاره نن جرګه کړې ده. دا چې دا جرګې تر راتلونکو انتخاباتو پورې څومره ګټورې کېدې شي او رو د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا نننه رابلې شوې جرګه کې هم د حکومت او پوز نه غوښتنه وشو چې دغلته د پوزي عملیات بند کړي شي، به کور شوی خلق ته په عزت باندې واپس راوستي شي، پوز دې واپس اوبلل شي او ډرون بریدونه دې بند کړي شي. دا نننه جرګې رابلون کې او مشرکون کې د پاکستان تحریک انصاف د قبایل مشر حاجی اقبال افریدی دا نننه جرګې د مقصد په خله باندې صدا رنگوایي.
اصل مقصد زموږ دا دی چې اخر دا ولې په ملکند کې حکومت اپریشن لانچ وو هغه په درې میاشتې کی بیا یو خر رزلټ روت وال دامن رالا دا زمو قبایلی سیم ول دې سره درې کال دا پیشن ریننګ کال او چلے دو. آیا حکومت په خپل د غوړی چې دلته حالات خرابي او کناج پدې کې بهرنی لاسونه ملويستي موږ دلته امن غوړو موږ سکون سره واپس خپل علاقو ته تغواړو موږ سره چکو وسایل په دا درې درې نیم کال کې ختم شو موږ سوال تکین هستو چې ادارو ملک چا خلکو په خپل کې سره تختل
په دغه جرګه کې ګډون کون کې یو بل قبایلی مشر حاجی حنان نه چکلمو د سیاسي ګوندونو لخوا د الیکشن نوړان دي ته قسمه حل زلو او جرګو مرکو د ګټه پښتنو کړه نو هغه مشال لیړو ته ول
پکار دلې چې د خل ټول متحد شي بلا سیاسي تفریق نه چې څوک پلا سوداب کې سیاسي تور نصر سوي او اتحاد د جوړ کی دا موجوده حالت خو څه دی چې مو پښتون کې حالت سوچ کول پکار چې مو د قبایلی علاقات د پښتون کې وخت کې مو به په کم شکل ژوند تره او مو طریقه کار به چوي یا مو روایت به چوي هر سړی نو کور پاته د خپل درته پاته د خپل روزګار ته پاته دی خپل ژوند ته پاته دی. مو د سوال کو چې دا پرشن بند کا د خلکو پس خپل کورونو
د قبایلو لخوا د سیاسي ګوندونو جرګو ته د قبایلو ځوانان سرنګوري نو د مومن ایجنسی سره تعلق لرونکي د دولسم جمعات یو زده کوونکي اکبر خان مومن مشال لیډو ته وایي چې دوی ته د راتلونکو الیکشن د تیاریانو برخه ښکاري.
یقین مې نه راځي چې دوی به مخلص وي ځکه چې دین مخکم ډیر سیاسي چې کوم نه مشران لا چغي وایي اوس د الیکشن را روان دي نو دوی د وژنې دوی د چغی وای چې یار مونږ به تاسو لدا کو مونږ به امن راولو مونږ به کوم نه ډرون حمله بندو بس ګورو چې مخه طبيع سره راځي دوی دا هر څه کوم نه کمی خبري کوي چې دوی دا سر تر سی یو کني رسي
یادونه ولدا چې دغه جرګه کې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو غړو نه علاوه د قبایل ځوانانو قبایل مشرانو او پجلوزو کې بشتا د بیکورشي خلکو نمائنده مشرانو هم ګډون وکړو شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د شبیر احمد جان رپورٹ تاسو ورته اوس به یو بل رپورٹ لپاره کراچۍ ته لاړ شو پولیس وای په کراچۍ کې د ملګرو ملتونو یو ډاکټر نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ټپي شوی دی د دې ډاکټر تعلق د افریقا غانا هیواد سره دی د دې پیښې نور تفصیل د ظفر کریمی په رپورٹ کې اورو
پولیس وای پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سوراب ګوډ په سیمه کې د ملګرو ملتونو د سازمان په یو ګاډي ډزې وکړې د سوراب ګوډ د سیمې د پولیسو مشر افتخار لودی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افریقا غانا هیواد سره تعلق لرونکي ډاکټر پوسټن د سوراب ګوډ سره نږدې د افغان کډوالو کیمپ ته د پولیو څاسکو د کمپاین کتلو لپاره روان وو چې په محمد خان جنې جوړ ټاون کې د نامعلومه وسلوالو د ډزو لاندې راغې دے وای ڈاکٹر پوسٹن یو گولی پخیٹا کی لگے دلے دے آغا جو بل دے او اس محل دا کراچی آغا خان اسپتال تا رسول شوے دے حلتا دا حغی اپریشن روان دے دا حغ سرا دا حغ پاکستانی ڈریور محمود ہم جو بل شوے دے اس محل منگ دا پیخی دا زائی خوشا کورونو تلاشی شروع کردے دا او دا پیخی خکار شوے گاڑے مو پخپل ولقا کی اخیستے دے د افتخار لودی په خبره د پیښې په محل د پیښې ښکار شوی ډاکټر سره امنیتی سرتیری نه وو او د هغه سره په دغه وخت صرف خپل ډرایور په گاډي کې موجود وو دی وای مخکې چې کله ډاکټر صاحب دې سیمې ته تلو نو موږ ته به یې خبر راکولو او بیا به موږ هغه ته د امنیت دپاره پولیس ورکول خو نن هغه پولیس ته د ویلو پرته روان شوی وو د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سوراب ګوډ په سیمه کې د ملګرو ملتونو په گاډي د ترسره شوې حمله نوټس اخیستی دی او د پولیس چارواکو څخه یې په دې اړه رپورټ غوښتی دی ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
د قبایلی سیمې د پرمختګ لپاره به د الیکټډ کونسل یا انتخابی شورا په نوم باندې یو کونسل جوړیږي چې پکې به د فاټا د راتلونکي په حق لا فیصله کول شي او دا کونسل به پریکړه کوي چې فاټا به د خیبر پختونخوا برخه جوړیږي او کزان له حیثیت به ورته ورکول شي په دې کونسل په اړه د فاټا مشران سوای او رود سراج ظهیر په رپورټ کې
د فاټانه د قومي اسمبلی غړی حمید الله جان اپریدی وای چې دوی د پاکستان صدر آصف علي زرداری ته ویلي دي چې د قبایلی سیمو د مسلو حل کولو او د فیصلو کولو لپاره د الیکټیو کونسل جوړ کړی شي د کوم چې صدر منځوري ورکړی دا په دې بابله نوموړی مشال ریډیو ته ویل
مونږ په خوشاله شو چې هغه کار شروع کړو چې د فاټا د لپاره یو الیکټډ کونسل خبره وشوه ځکه چې اکثریت قبایل چې کم دي د اغازې اوسیدونکو چې کم دي هغه د غواړي چې په قبایلو کې تبدیلی راځي هغه پکار د چې د قبایلو منتخب نمائندگانو په صلاح باندې وشي نو داغه د پاره د الیکټډ کونسل چې د ټولو قبایلی علاقو نه پکې منتخب نمائندګانی او هغه بیا مخکې واګداري چې د قبایلو د تقدیر فیصله وکي هغه ک قبایل د صوبې سره زم کولی او کنه خپل جدا حیثیت ولدی یو صوبې ور کولی
کله چې مشال ریډیو د فاټا د دوه منډلې د باجوړ له د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان نو پختل چې تاسو د الیکټیو کونسل په باب لا څه فکر لري نو هغه وویل چې دا خو لومبه د فاټا کونسل په نوم باندې وو خو اوس ورلا دوی الیکټیو کونسل نوم ورکړی دی خو بیا هم چې د فاټا د پرمختګ لپاره کوم هم ګام پورته کیږي نو دوی به دا غي مرسته کوي د زیاته کړه
دا کونسل الیکشن با باقاعده د الیکشن په ذریعہ کې یو د سیاسي پارټو په بنیاد باندې بکیږي او هغه کونسل چې کوم منتخب شي هغه به په دې شکل کې لکه څنګه چې د ګیلګت بلتستان کونسل او هغه ته دا حق اصلي چې هغه مزید قانون سازي وکړي قبایلو د پاره نه هغوی ته به دا حق اصلي چې هغوی دا فیصله وکړي چې آیا دوی ځان د خیبر پختونخوا جوړول غواړي که ځان له د صوبې مطالبه کوي او که خپل قبایلي حیثیت برقرار ساتل غواړي
د دې پترس کې د باجوړ د سیمې ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وویل چې د الیکټیو کونسل هیڅ ضرورت نشته ځکه چې دا د یو څو ممبرانو او سینیټرانو د ذاتي مفاد فیصله ده د ویل
پاتا کونسل نه اسنه جوړیږي دا پاتا کونسل خو مخکې مدل تک په جنسي کې څلور څلور خوشته پښته ته کونسلرانو خو هغه د پولیټیکل ریجن پر احمد کرام باندې وو هغه دا هیڅ شی نشو کولای چې پولیټیکل نه غار تل کارو کې دغه نمندګان ته ځنه نمندګان ځکه نشو کولای چې سنېغرات ته دی او ټول پاکستان ته پته ده سنېټونو خلکو پیسې اخیستې دي پارلیمنت ته کمې منګان تل دي نو دته چې ټول پاتا نمندګان ځکه نشو کولای چې په پنځو لکو نه والا د لاسو لکو پورې پر جنسي کې پاپولیشن ده نو د پاتا منبر چې تل په شپږ
د متحده قبایلی پارٹی چیئرمین حبیب ملک مشال جیڑی تو ویل چې دا خو د فاټا د ولس بخوانی غوښتنه ده خدا ممبران با چیرې هم دا عملی نکړي
په مختلف فورمز باندې چې کله دی پرایویټ کینی خلکو ته خودی سترګو ته خوري ورچي کله دی خپلو کې کینی نو دی وی کفاټا الیکټیو کونسل جوړ شي بیا زمونږ دا یو تور خانی ده زمونږ چې کم دا پوزیشن جوړ شوی دا به ډیسټرب شي خدا د دې بیوقوفی ده ولی فاټا الیکټیو کونسل د وخت ضرورت ده او دا د قبایلی خلکو ډیماند ده او دا د قبایلی سیمو د ترقی لپاره چې کم ده اول سٹیپ ده
د ملک ګلزاده په وینا چې د قبایلی سیمو ممبران خو د پاکستان لپاره قانون سازی کولای شي خو ولې دوی لا تر اوسه د فاټا لپاره یو قانون هم جوړ نکو سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په ریپورت کې تاسو ورېدل چې په پاکستان کې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په حقله یو ځل بیا بحث تود شوی او سیاسي ګوندونه په دې اړه هلې ځلې زیاتې کړې دي. لاوامي نېشنل ګوند نه علاوه هغه اخي اړخي ګوندونه چې د پاکستان سکیورټي اسټبلیشمنت ته نږدې بلل کېږي غواړي چې په قبایلی سیمو ته د جلا صوبې حیثیت ورکول شي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکڑ پر رپورٹ کیا ورو
ل تیر څور زراسي د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت پړه چې کوم سیاسي ګوندونه ډیر فعال سوي په هغه کې جمعیت العلماء اسلام، تحریک انصاف، جمعیت سامی او مسلم لیگ نواز شامل دي. دا څلور واړه ګوندونه قبایلی سیمو ته د جلا صوبې د حیثیت ورکولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې ځینې کارپوهان فکر کوي د دې هیواد فوج او جاسوسي ادارې نه غواړي چې ګواکې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګاډی کل سي، نو ځکه د دوی په وینا د دغو سیاسي ګوندونو دریز د دې کوتونو تر اثر لاندې ښکاري. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین هم په دې نظر دی.
د قبایلی سیمو کې په حقیقت اگر ټول نظام بدل شوی دی د سیویل انتظام پولیټیکل انتظامی نه خبره فوج تر غلې ده او د ملک نه خبره طالب تر غلې ده. زما خیال چې ډیفیکټو صورتحال هم بدل دی. د دنیا نړیوال قانون او د دې محققینو دا خبره وضاحت پر رسوله چې دا قسمه نظام د دې انساني حقوقو په ضد دی. نو د دې د وجنا قبایلی سیمه په داسې شکل کې دی مزید ساتل نشي نور ساتل نشي. د هغه د وجنا دا چې یو لار په کار وا چې هغه ترمنځ زمينځ په خپل لاروم باندې خپل سکیورټي او ستراتیژیک مقصدونه پوره کړی شي او د قبایلی سیمه د موجوده ساختوم بدل کړی شي. چې عمده شان چې کوم پارتور سو داږي پالیسی ډیره واضحه ده او ډیر خلکو تخکار ده چې څنګه د سکیورټي اسټابلیشمنت د ایجنډي په توګه د قبایلی سیمې نوې ساخت ورډ
خو د پاکستان په خوانی سفارتکار ایاز وزیر به له دې سره اتفاق نه کوي. دی وایي چې د قبایلی سیمو انتظامی حیثیت د سیمې د اوسیدونکو مسله ده او باید په دې اړه هر وخت دوی ته ورکړل شي.
نو د دې سیاسي ګوندونو زوست اتفاق نه غنم د قبایلو د فار د قبایلو په بهاف ځغو کې قبایل ته خپل دا واک ورکړی شي چې هغه بیل صبح غواړي که هغه په خیبر پختونخوا ګډیږي که هغه همدغه سي په سیار لاندې وخت تېروي. نه د قواو خبره څوک اوري نه د سیاسي جماعتونو خبره څوک اوري. دا دې ښه حل دا دی چې د قبایلو خلکو ته خپل واک ورکړي هغه فیصله وکړي چې څه فیصله کوله په هغه به امین سره وکړو هغه قبول کړو هغه ده خلکو د پارام شوی د حکومت د پارا نورو ګاونډي او عبدونو د پارا بام دا خبره شوی.
دلته د پښتنو هم راپورته کیږي چې اخر ولی سیاسي ګوندونه د قبایلی سیمو په اړه دومره فعال سوي. ایاز وزیر فکر کوي چې هر ګوند غواړي تر راتلونکو انتخاباتو لمخه د سیمې د خلکو زړونه وګټي.
پولیټیکل پارټیز اکس فاټا ته اکستند کو او د دې لاندې ټول سیاسي ګوندونو ته اجازه ملاو شو چې او قبایلی سیمه ته د لار شي خپل سیاست کوي. نو زه خدا ګڼم چې دا هغه یوه کړی ده او هر سړی هلته خپل ځای جوړول غواړي. قبایلو کې ننوځي الیکشن را روان دی او په دې کې زیات ګټه زه دوی ګڼم. کنه زمونږ غمې کا کوله نو مونږ خو دا 15 کالم پراته یو دی کم از کم په اسمبلی کې خو دا ځکه ولې شو کابل چاته نه وای.
ځینې کارپوهان بیا دا وړاندیز کوي چې حکومت باید آزادې میډیا او د مدني ټولنې مبارزینو ته قبایلی سیمو ته د تلو اجازه ورکړي چې هغه د دې سیمې د انتظامی حیثیت او نور ستونزو په حواله د هغه ځای د خلکو نظرونه د نړۍ مخې ته وړاندې کړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د مشال ریڈیو خبر ونی تاسو په انټرنیټ مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې اوریدل هم شه او لستل هم شه. د مازیګری پینځنی می بجی کی دن کی دین د احمد شاه اعظمی نبا لند خبرونه واورو.
پاکستانی چارواکو په درو قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي کمپاین تر نامعلوم مودې پورې ځنډولې دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ناتو د رسد پر ضد د مذهبي سیاسي ګوند لخوا احتجاجي مظاهره وشوه. په کراچي کې د ملګرو ملتونو پر موټر په وسوال برید کې یو بهرنی ډاکټر او د هغه ډرایور ژوبل شوي دي. افغان عسکر ته د څلورو فرانسوي عسکرو د وژلو په جرم کې نن د مرګ سزا واورول شول. او د شام د رژیم مخالف مشروای باور لري چې بشار الاسد په واکې د پاتې کېدو لپاره کیمیاوي وسلې وکاروي.
د احمد شاه اعظمی لند خبرونه تاسو ورېدل. اوس با په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نوورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
نن د ملک د انګریزي او د اردو ژبو ورځپاڼو خپل سر خبرونو کې د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ د بهاله خبر راخستې دي. د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپل سر خطګلی کړي دي چې د پاکستان او هند ترمنځ 15 کاله پس کرکټ بحال شو او پاکستانی ټیم به په دسمبر کې هند ته ځي. د انګریزي ژبې د نیوز او د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپل سر خط کې دا خبر راخستې دي چې چیف جسټس وایي چې چاته د حکومت د غورځولو اختیار نشته او په پاکستان کې د بنگلاديش د طرز نظام نشیرات لې. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکای صدر باراک اوباما د هند یو خبري ایجنسی سره په خبرو کې ویلي دي چې د کشمیر مسله به پاکستان او هند خپل حل کوي. دریمګړي ملک پکې مداخلت نشي کولای او امریکا د هند ترکی د چین په مقابله قتل غواړي. ادارې مخکې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د سویلي ایشیا د امن او سلامتۍ لپاره د هند سره ملګرتیا غواړي او په دې سلسله کې په سیاسي، ثقافتي او سفارتي کچه کوټلې ګامونه پورته کړي دي. خو څو پورې چې د کشمیر د مستقبل فیصله د ملګری ملتونو د قراردادونو او د کشمیر د اولس د امیدونو مطابق ونه شي، نو دا یو معمولي سرحدي شخړه نه ده بلکې د یو نیم کروڑو نه زیاتو د کشمیریانو د حق معامله ده. ادارې مخکې لیکي چې دا صورتحال د پاکستان لپاره د فکر وړ دی چې پاکستان حکومت په سلاله چیک پوسټ پېښه باندې د جرأتمندې څرګندونه وکړه او د پارلیمان د قرارداد په رڼا کې د ناټو سپلای بند کړه. خو د یو څو هفتو وروسته پاکستان د امریکې دباو لاندې راغلو. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له د کشمیر په مسله داسې کمزوري مظاهره نه ده پکار او په سفارتي ذرایو په امریکا دی واضح کړی شي چې هغه د هند د کشمیر د مسلې په حق له د ځنډ هربې اختیار کولونه منع کړي او دا کوشش ته وکړي چې هند د پاکستان سره په دې مسله با مقصد مذاکرات وکړي. دغه رنګ پاکستان او هند کې د امن لپاره دغه یو عملی صورت دی او امریکا په دې حواله خپل مؤثر کردار لوبولی شي. ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د سواد پولیسو فیصله وکړه چې د منګورې په بند سیمه کې به په ګډاګانو او سندرو پابندي لګولې شي چې له وجې د سیمې نه دغه فنکارانو د کړه کولو فیصله کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو خوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په سوات کې د فیسټیوال افتتاح کوي چې سیلانیان سوات ته راشي، نو بلخوا سوات پولیس په مقامي روایتي فنکارانو بندیزونه لګوي او دوی د سیمې نه په هجرت کولو مجبوره کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې سوات پولیس د هغه وجوهات د ولس په وړاندې کېږدي چې ولې په دې روایتي فنکارانو بندیز لګوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ریاست د دور نه دا روایتي فنکاران دلته آباد دي او د خپل فن مظاهره کوي. حکومت له پکار دی چې دوی له تحفظ ورکړي، نه چې داسې ګامونه پورته کړي چې د دوی فن ته نقصان ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل لکھی د پاکستان آزاد خیال نه یوازې دا چې ډېر کمزوري نه دی بلکې عمره د پام غورزیدلې هم نه دی لکه چې ښکاری. دوی په حقیقت کې هغه کسان دي چې د پاکستان د روښانه راتلونکي وادي کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لکھی د پاکستان او هند ترمنځ په کال 2011 کې د امن راوستو په اړه هغه خبرې بیا پیل شوې چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو وروستو پر ځای ولاړې وې. د دې دواړو مقالو نور تفصیل د یوې لنډې دمې روستو اورو. وال سټریټ جرنال په خپل یو مقاله کې لیکي د ولسی خلکو د رائے او پختلو په نتیجه کې دا خبره رامخته کیږي چې زیاتره پاکستانیان امریکا خپل دښمنه ګڼي. جمهوریت یو نه خوښیدونکي نظریه او د شری قانون بغیر لسه سوچا نفاذ غواړي. په موجوده وخت کې د پاکستان په سیاست کې د کرکټ پخانی لوبغاړی عمران خان تر ټولو مخکې روان دي ځکه چې هغه د امپیریالیزم ضد او اسلام پاله شعارونه ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته د ناټو د رسد د لارو پرانستلو وروستو امریکا اوس له پاکستان سره څه موافقې ته رسیدلې ده، نو آیا دا به مناسبه وي چې د پاکستان آزاد خیاله خلکو ته پاملرنه وشي؟ لیکوال پوښتنه کوي چې دا خبره به څومره سمه وي چې لویدیز د پاکستان پوز او عمران خان چې وای سخت دریځ دی ورسره تعلق جوړ کړي. لیکوال د دې پوښتنې ځواب پنا کې لیکي او زیاتوي د پاکستان آزاد خیاله نه یوازې ډېر کمزوري نه دي بلکې عمره د پام غورځېدلې هم نه دي چې لکه ښکاري. دوی په حقیقت کې هغه کسان دي چې د پاکستان د روښانه راتلونکي وعده کوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په کال 2011 کې د امن راوستو په اړه هغه خبرې بیا پیل شوې چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو وروستو پر ځای ولاړې وې. که څه هم د امن دې خبرو په تجزیه کارانو کې یوه هیله خو پیدا کړه، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ غټې مسلې اوس هم شته او کېدای شي نورې نوې مسلې هم پیدا شي. فارن پالیسی لیکي د ممبئی بریدونو زخمونه لا ښه شوي نه دي او دا اوس هم د امن د خبرې خرابولې شي. د فارن پالیسی په خبره د دې غټ ثبوت دا دی چې هند ذبی الدین انصاری ونیولو چې هندي جهاد پلوا او لشکری طیبه کې شامل شوی وو او په دې بریدونو کې غټ رول لرلو. فارن پالیسی لیکي ښه خبره دا ده چې د هند او پاکستان د اړیکو د بیا عادي کولو پخوانیو هڅو ته یو نظر واچو او وګورو چې د دغو هڅو فوکس یا په بیوروکریسۍ باندې وو او یا د سیاسي مشرانو ذاتي نوښت باندې تر سره کېدو. خو دا اوسنۍ هڅې چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو لپاره کېږي په دواړو لورو شامل دي. د دغو هڅو تر مخه لومړی غواړي په اقتصادي کچه هند او پاکستان ښه اړیکې جوړې کړي او بیا وروستو نورو سختو ستونزو لکه کشمیر د سیاچین د کرښې معلومول او یا د نوي دلی د اغو غوښتنو په هکله بحث وکړي چې مقصد یې د هند ضد ترهګرو ملاتړ ختمول دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټه کم دوو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د پولیسو د اکیډمۍ د ومې دورې د فارغانو د بری لیکونو د ویشلو په مراسمو کې وویل چې افغانستان د پرمختګ په لورې روان دی او لری نه دی چې دا هیواد به د سیمې یو پیاوړی هیواد شي. د دې رپورټ نور تفصیل د حمیده هارون عثمان نه اورو.
ولسمشر احمد کرزی ویل چې افغانستان به له لسو پنځلسو کلونو وروسته په سیمه کې یو پیاوړی هیواد وي. احمد کرزی چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو د اکاډمۍ د اوومې دورې محصلینو ته د فراغت د اسناد د ویشلو پر مهال څرګندونې کولې ویل چې افغانستان نن د نړۍ د هیوادونو په منځ کې هم ثابته ځای موندلی دی. کرزی ویل چې تر لسو یا پنځلسو راتلونکو کلونو پورې به افغانستان یو زورور هیواد وي.
تر راتلونکو لسو پنځلسو کلونو پورې به افغانستان د سیمې یو ډېر پیاوړی هیواد وي. پیاوړی د خپل موقعیت له پلوه، د خپلو زیربناو، سړکونو، تجهیزاتو له پلوه او د دولتي او امنیتي ځواکونو له پلوه زورور او پیاوړی.
ولسمشر پلاس یا پنځلسو کلونو کې د افغانستان د پیاوړي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې افغانستان په پوځي او پراختیايي برخو کې له نړیوالې ټولنې د مرستو تازه ژمنې ترلاسه کړي دي. نړیوال ټولن د شیکاګو په کانفرنس کې له افغان ځواکونو سره هر کال د څه باندې $400 میلیارډ او د ټوکیو په کانفرنس کې بیا د راتلونکو 400 کلونو لپاره د $1600 میلیارډ مرستو ژمنې وکړې. ښاغلی حامد کرزی افغان پولیس د هیواد ساتونکو وګڼل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې د وظیفې د اجرا کولو په وخت کې بې طرف او غیر سیاسي چلند وکړي. نوموړي وویل دا چې د پولیسو او ملي اردو ځواکونه د پرمختګ په لور روان دي او په مټ به یې ډېر ژر افغانستان د ترقۍ په لور ولاړ شي، نو د هیواد بدغوښتونکي پرې حملې کوي. هغه دغه حملې د هیواد د دښمنانو وبللې او وی ویل دا حملې ناکامې دي ځکه د افغانستان خلک قربانۍ ته چمتو دي. ولسمشر کرزی هغه کسان چې ځان وژونکي عملي کوي له انسانیت څخه لرې وګڼل، خو ویل هغه چې د ځان وژونکو ملاتړي دي د هغوی دغه کړنې به افغانان په یاد ولري.
هغه څوک چې دا کوي زموږ بچیان او مشران رسیدانی هغه دي د نن دغه مجلس ته وګوري دې ځوانانو او دې چهرو ته او ډار وپیدا شي. ډار ژدلته یو څوک شته سبب شته راڅکي د خدای تعالی څخه هغه نه بېرېږي، خو په دې پوس یې هم په هغه دنیا پوښتله سازنې او هم په دې دنیا
ولسمشر کرزی افغان پولیسو ته په هیواد کې د ننه د یوې پرمختللي پوځي اکاډمۍ د جوړېدو خبر هم ورکړ. نوموړي ویل دغه اکاډمۍ د برېټانیا لخوا جوړېږي چې موافقه به یې په راتلونکو څو ورځو کې په کابل کې د ده او د برېټانیا د صدراعظم ترمنځ لاسلیک شي. د ښاغلي کرزی په وینا په دې اکاډمۍ کې به افغان پوځیان د برېټانیا له معیارونو سره سم روزل کېږي.
اوس به د افغانستان په اړه یو بل رپورټ واورو. واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان اولس ویره لري چې افغان جنگ مهاله اقتصاد چې د ناټو لخوا د هوایی اډو جوړولو وروسته اوچت شوی وو، د امریکایي ځواکونو د تللو وروسته به د اقتصاد بیرته راوغورځیږي او د دوی ستونزې به لا نورې زیاتې شي. د دې مقالې نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي افغان ولس یریږي چې د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته حکومت ورسره مرستې نشي کولی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له سیلابونو نه د سړکونو بچ کولو لپاره دیوالونه وهلي دي. امریکا د غنمو د فصلونو لپاره د سری امداد ورکړي او د افغان ولسمشر تربور حشمت کرزی د بجلی د لاینونو لپاره له خپل جیبه $1000 ورکړي دي. مقاله لیکي چې افغان حکومت سهم کوي نو نخکاری. د کرزی اوسیدونکو عبدالعلي وایي افغان حکومت هیڅ ندی تر سره کړی. واشنگتن پوسټ لیکي امریکا او دای اتحادیانو په 13 کالونو کې د افغانستان خلکو ته د بنیادی سہولتونو در رسولو لپاره ډیر کوششونه کړي دي او د بلیونو ډالرو مرستې ورکړي دي. مقاله لیکي کچره افغان حکومت د ملک په اړه برخه کې یو ځای د خپل واک منګولي خخي کړی وي، نو هغه بخای د کر سیمه وي ځکه چې کرز د کندهار د کرکلوندې یو سیمه ده چې پکې د افغانستان د اغه کس خپلوان او د قبیلې خلک اوسیږي چې په افغانستان کې له یوې لسیزې جګړې راسي حکومت کوي. مقاله لیکي په کرز کې د حکومت د دغه کم پرمختګ نخې د خلکو د اغه قطار اخکاری چې د حشمت کرزی د کورورتا ولاړ وي. د خلک وایي چې په حکومتي دفترونو کې هیڅوک د دې غږ ناوري. مقاله لیکي په کندهار کې بعد د ستمبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو شمیره 4.5 زرو پورې کم کړل شي ځکه افغانان یره لري چې جنگ مهاله اقتصاد چې د ناټو لخوا په کندهار کې د هوایی اډو جوړولو وروسته اوچت شوی وه، په دا هیواد کې د امریکایي ځواکونو له وروسته به دا اقتصاد بیرته راوغورځیږي. مقاله د یو اوسیدونکي له خولې لیکي چې د افغانستان زیاتره ځوانان بیروزګاره دي او نشي کوي، نو کچره د امریکایي ځواکونو له تل وروسته د ځوانانو ته د امروزا ګټه ورکول بند شي، نو دوی به د طالبانو خواته ورمات شي. مقاله لیکي هغه افغانان چې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ نه متاثر شوي دي، هغه هم د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته نتیجو ته تیار دي. سلویخت کلن عبدالله چې د حشمت کرزی دفتر ته د خپلو هغه دوه رڼو معلوماتو غستلو لپاره راغلی وو چې امریکایي ځواکونو نیولی دي، هغه هم د امریکایي ځواکونو په تللو خوشاله نه دی. مقاله لیکي کله چې افغانستان کې جګړه پیل شوه، نو عبدالله هغه وخت د یو ټرک ډرایور وو او $200 به د میاشت ګټلې. هغه د جنگ د وخت نه ګټه ترلاسه کړه. اوس د ناټو لپاره سامان وړونکي ټرکونه د هغوی مرکزونو ته د رسولو یو وړوکی ټیکهدار دی او ګټه یې لس چنده زیاته شوې ده. مقاله د عبدالله له خولې لیکي ورسره ډېره ویره ده چې د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته به څه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521 په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 1550 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د امریکا ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان امریکا پر اړیکو اداریه لیکلې ده. اداریه وایي تر څو په پاکستان کې جمهوري حکومت نوي مضبوط شوي تر هغې به امریکا د دې هیواد په اړه یوه داسې عملي پالیسي ولري چې کله ممکنه وي نو ورسره به سودا کوي او چې نه وي نو مخه به یې نیسي. د دې ادارې نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
واشنگټن پوسټ په خپل اداریه کې د نیټو د رسد د لارې د بندېدو او خلاصېدو مخکې او وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ په رامنځته سوو حالاتو رڼا اچولې ده. ورځپاڼه وایي د نیټو د رسد د لارې بندېدو او خلاصېدو سره یو حقیقت ډېر په واضح توګه مخې ته راغلی چې امریکا په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره هغه ژوره ملګرتیا نشي کولای چې اوباما انتظامی یو وخت ورزنی تمه کوله. واشنگټن پوسټ وایي د دې وجه د امریکا له لوري د نامناسبې سفارتکارۍ نشټوالی، ډرون بریدونه او د اسامه بن لادن پر ضد عملیات نه دي، بلکې لوی خنډ د پاکستان غیر فعاله سیاست دی. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې پاکستان په شخړو، کرپټو، په ناپوه سیاسي اشرافیه او د یو داسې پوځي اسټبلشمنټ په منځ کې ویشل شوی چې په ترګرو تکیه کوي او د نه منلو وړ او نه ترلاسه کېدونکي جغرافیایي سیاسي هدفونه لري. واشنگټن پوسټ بیا د پاکستان د داخلي ستونزو خبره کوي چې پکې د سپریم کورټ او سیاسي حکومت ترمنځ تاوتریخوالی، د بجلی پر بحران، د خلکو مظاهره، کمزوري معیشت او دا شان په دې هیواد افغانستان کې د میشتو اورپکو بریدونه شامل دي. خو د ورځپاڼې په وینا بل لور فوج او جاسوسي ادارې د اورپکو په مرسته کولو سره ولسی حکومت دې ته نه دی پرېښی چې معیشت سم کړي. دا شان د پاکستان میډیا په لوی پیمانه د فوج تر اثر لاندې ده چې د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکوي. واشنگټن پوسټ په پای کې لیکي دا سبریشي امریکا شایي د پاکستان له فوج سره په یو ناآرامه حالت کې ده. دا شکاري د پاکستان فوج د افغانستان او هند لپاره تر اوسه طالبان د علاقارو په توګه استعمالوي. نو د ورځپاڼې په وینا تر څو په پاکستان کې جمهوري حکومت نوي مضبوط شوی تر هغو پورې به امریکا یو داسې عملي پالیسي خپلوي چې کله ممکنه وي له دې هیواد سره به سودا کوي او چې نه وي نو مخ به ورځنی اړوي.
د عبدالحی کاکړ رپورټ تاسو ورې د اوس به یو بل رپورټ ورو. په پاکستان کې د ګرمۍ زیاتې دوه لوجې مزدوران شکایت کوي چې یو خو د ګرمۍ لوجې کار روزګار نشته او بل روزه هم په سر راغله او دومره پیسې یې هم نه دی ګټلې چې خپل گزاره پی وکړي. د دې مزدورانو ستونزې څه دي او د اسلام آباد نه د احمد الله په رپورټ کې
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمونه یو شمیر خلک اسلام آباد ته د مزدورۍ په غرض راځي او د اسلام آباد په پېښور موړ جی 11 مرکز اپارا او رانا مارکیټ اف 7 کې د خواري مزدورۍ په غرض ناستوي. کله چې مشال ریډیو په پېښور موړ او رانا مارکیټ کې ناستو مزدورانو نه د دوی د کار روزګار په حق لو پوښتل نو زیاتره مزدوران دا شکایت لري چې روزه راغله او دومره پیسې نه دي ګټلې چې کور لپاره پرې سودا واخلي. د مومند ایجنسی د پنډیالې سیمې نه تعلق لرونکي شعور خان وایي
مشرف سی بچای چې واغې کې به موږ ته 0 روپۍ دې اړي ملاوي دل او وسلا چې له مزدوري دې نظم غړې خراب دي کله 1500 کله 300 ملاوي شي باغې زمون خرچنه کیږي نو مزدوري دې سیده چې نن دار 15 مشپګه مچوټي چې موږ ناشتي په منځ کې روزه روانه د روزي خرچه کیږي دا غیز مونږه است پوس نشته ولاج د مزوري درک نه لګي حالات د سي ګډ ورډ دي.
د سوابین تعلق لرونکو محمد همایون وای چې په خوا کې دیاړي مزدوري کم هم وا خو ارزانی وا
مخکې دیاړي کم وا خو را کړو ټون ارزانو وسله کې دیاړي زیاته د منګایي د کار پنه کیږي هر سړی پریشان اره د کور یو چیز پوره کینو بل څه نه مګړي چې بل پوره کینو بل نه مګړي دا مخکې باغونه وا غونه لګم چې پن بده وترنه بازار ته بلړې نو پولیس کې بل څه شیر اوره او وسله کدا پیسې ګډې رو وسنه مطلب داس کې بس شیر اوره.
د مومند ایجنسی ګندا او سیمه سره تعلق لرونکو بختور سید وای چې روزه راغله او دومره مزدوري می هم نه د کړې نو فکرمند يم چې روزه به څنګه تیرو.
سیول دراغلی مزدوري له خو مزدوري صحیح نه ملاوي دی نو روزه ډیره مشکل خو ځا بس به هم سو دغه کو پیسې او ټول 15000 غټلې بری باندې خو کور خرچه چرته کیږي.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکو همایون خپل مشکلات صدا شان بیانوي.
زيره خو مینه د کړې بس نشته دین کار ملاوي ګینې ته څوک هم بوځي
دمره وګټي چې خرچه مرچو کې لاړ شي
نو ډېر پر سره غړې گزاره شوی ده بس مجبوری ده کار وکون دي ګرمای ته
کله چې مشال ریډیو د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان نه پوښتل چې د یو منتخب نماینده په هیڅ د خلکو لپاره اول داسې ذرایع نه پیدا کوي چې دوی په خپل سیمو کې په کار روزګار ولګي
متینا نن چې په ملکی څومره سخت کار دی هغه زمونږه د قبایلو خلک د خلکو واحدنی ذریعہ چې کمدانو هغه ځمیداری ده د وایډ رول تحت هغه زمکه ډیره زیاته کمی شوې دي هلته تعلیم نشته دی هلته انډستری نشته دی نو د دې وجنه زمونږ د خلکو سره بل کار نشته دی بغیر د دینه چې هغه راشي او بیاړیو کې او مزدوري وکړي خو اوس حکومت او مونږ کوششونه شروع کړی دي کم زمونږ نوجوانان چې دی هغه ته مونږ سکل ټریننګ ورکو چې کم از کم کوم مزدوري کوي نو چې د سره څه هنر په لاس کې ورسې
اخونزاده چټان زیاته کړه چې وفاقي حکومت له هم په کار دی چې د فاټا لپاره د کم انډستریل زون منځوري ورکړي دا په هغه لاس پوری کړي نو د غشان په فاټا کې د کارخانه جوړېدو سره یو شمیر خلک په مزدوري ولګي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه په لمو سرسل تعلیمي ادارې باندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:00 بجې اوریدلای شي
د پاکستان په بیلابلو برخو کې د پاشکال بارانونه شروع شوې دي تیر او دوه کلونو کې د پاکستان سین صوبې د سیلابونو څخه تر ټولو زیاته اغېزمنه شوې ده د دغه صوبې خلک د پاشکال د بارانونو د سخنې لړې په اړه څومره فکرمند دي او حکومت سخ کال د سیلاب څخه د خلکو د شعورنې په اړه څه ګامونه پورته کړي دي او رو د ظفر کریمی په ریپورت کې
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سکل هم د معمول څخه د زیاتو بارانونو امکان دی د یادې محکمې د مشر عارف محمود په خبره سکل د پشکل د بارانونو شروع شوی لړۍ به د روان کال د ستمبر د میاشتې پورې دوام ولري د بارانونو لړۍ به د معمول څخه د 15 تر 15 فیصد پورې زیاته وي خو سګنې لړۍ د تیرو دوه کلونو په پرتله کم ده تیرو دوه کلونو کې د پشکل بارانونو د معمول څخه 2% زیات شوی وو پروس کال د سین صوبې په یو ځلو کې په لکونو خلک د سیلابونو او بارانونو څخه اغیزمن شوي وو د یادې صوبې له زیاتره ځلو څخه د ایل بی وډی په نوم نهر تیریږي تیر کال د سین صوبې په بیلابیلو ځلو کې د دغه نهر سنډي اوبو وړې وي چې له عمله یې په زورګونو کې لی اوبو لاندې کړی وو پروس کال په سین صوبې کې د سیلاب څخه تر ټولو زیاتې اغیزمن شوي بدین ځلې استوګن عبدالوهاب وای د دوی په سیمه کې د نیرونو هغه غاړې چې تیر کال سیلاب وړې وي په مکمله توګه لا هم نه دي جوړ کړی شوي چې د پشکل د بارانونو نوې لړۍ بیا شروع شوه
او تیرشي کال چې کله دا بارونه او پدې اوبو ډېر زیات شوه نو زمونږ په دې علاقې باندې دومره غټ خوف هراس او چې هر خلک وې چې زماره ژوندۍ اخیری ورځ بدای خلک اوس نړۍ زیات پریشان دي او د یو بل نه تاسو نه کوي چې زمونږ حالي موږ کم فازو د اوس نه خلک لګیا دي خپل ځان باندې وسونه کوي ځکه چې د ګورنمنت طرف نه څه خاطر خوا کارکړدګي یا صدا سي دغه
عبدالوهاب زیتوی د پخپله او د دوی د سیمې نورو خلکو سکل د خټکو فصل کرلې دی دغه فصل وس پوخ دی او د روجې د میاشتې څخه به یې سیزن شروع کیږي د هغه په وینا ک سکل پر بیا د تیرو کلونو په شان بارانونه او سیلابونه راغلل نو د دوی د ټول کال خواري به په سیند لاهو شي خو د سیند صوبې د اوبخور د محکمې چارواکي وای دوی د ایل بی وډی نهر هغه ټولې غاړې له نوې سره جوړې کړې دي کوم چې تیر کال اوبو وړې وې د یادې محکمې چارواکي سید سردار لیشا وای سکل که سیلابونه را هم شي نو سیلابی او به د نهر څخه را بهر نشي د نهر په غاړو کې چې کوم ځای کې چاودونه راغلي وو یا د نهر سنډي اوبو وړې وي موږ په لومړۍ مرحله کې هغه جوړې کړې دي او د نهر صفایي مو هم کړې ده 2% کار مو پوره کړی دی د پروس کال په نسبت مو د ایل بی او ډی نهر غاړې 2 فوټه نور هم اوچتې کړې دي پاتې نور کار به هم په هفته نیمه کې سرته ورسوو تیر کال د سیلاب څخه اغېزمنې شوې په زرګونو کورنۍ اوس هم داسې شته چې لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي او په کیمپونو کې ژوند کوي سیلاب ځپلو سره د مرستې مرستې کوونکی وینا دولتي ادارې مشر سکندر بیروهی وای په مسلسله توګه د تیرو دو کلونو په موده کې د سیلاب او بارانونو څخه د اغیزمنتیا له امله د سیند صوبې سیلاب ځپلو سیمو کې غریبي زیاته شوې ده. دی وایي تیرو دو کلونو کې د سیلاب راوروستو اوس صورتحال دا دی چې د بیا رغونې په لړ کې د ګوتو په شمار انجیوګانو نه علاوه چا هم د زړه د خلاصه کار ونه کړو، حکومت هم ونه کړو. حکومت چې د نړیوالې ورورولۍ نه کوم اپیل کړی وو هغې هم خاص ګټه ونه لرله. په دې وجه سیلاب ځپلو ستونزې په هغې توګه هوارې نه کړی شوې چې اړتیا ورته لیدل کېده. خو د سیند صوبې د بیا بحالۍ وزیر مظفر شجرا وایي که سږکال د باران او سیلاب له امله کوم بیړنی حالت مخې ته راځي نو دوی ورته د تیارسۍ په حال کې دي. منگ فی الحال زر زردانی خیمه او دو دو میلیونه نقدی روپی هر ضلع ته لیږلی دي. د دې تر څنګ د هر ضلع چارواکو ته مو ویلی دي چې د اوبو د ویستلو ماشینونه د سره تیار او بیړنۍ حالاتو لپاره چمتو کړي. د سمندري او هوایي ځواکونو مرستندویه ډلې هم د تیارسۍ په حالت کې دي. یاد دي وی چې تیر کال هم د حکومتي چارواکو لخوا د سیلاب د راتلو څخه د مخه ورته دعوې شوې وې، خو بیا هم د سیلاب د لاسه یوازې د سیند په صوبه کې نوی لاکه خلک اغیزمن شوي وو چې ځینې یې لا هم په کیمپونو کې د بیکورۍ ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه 15 کاله پس بیا بحال شوې ده او د پاکستان کرکټ لوبډله به د روان کال په اخیره کې د هند دوره کوي. د دې لوبې د بیا بحالېدو په اړه ځوانان سوای اورو د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبه 15 کاله پس بحال شوه او پاکستان به د روان کال په دسمبر میاشت کې د هند په سمکه به د هند کرکټ لوبډلې سره یو ورسنی سیریز لوبوي. د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ بحالې په اړه ځوانان خوشاله دي او په انتظار دي چې کله به د دسمبر میاشت رانږدې شي. په اسلام آباد کې د 12م جمعات زده کوونکي ننګیال وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ د بحالې په خبره هغه سره ټکی نشته چې څنګه خپله خوشحالي څرګند کړي.
شم چې کرکټ بحال شو، زما فیورټ ټیم انډیا او پاکستان دی. چای زه ډېر خوشاله شم، ما سره څه مثال نشته چې زه څه اگزامپل ورکم. تعلقات خو به ډېر خوشي، خو زه خپله زیات خوشاله شم.
د اتم جماعت زده کوونکی محمد حمزه چې د کرکټ د لوبې شوقین دی وایي چې کم خوند د هند سره په مقابله کې دی نو هغه د کرکټ بلې لوبډلې سره نشته.
زه ډېر خوشاله یم په دې خبره چې پاکستان انډیا کرکټ دوباره بحال شو. زموږ دغه دعا دی چې پاکستان وګټي او زموږ نم په دنیا کې وشي او انډیا زموږ نه راوشي. موږ غواړو چې دې پهله موږ وګټي. شاهد افریدی غواړي چې پاکستان وګټي، زموږ نوم غټ شي او ټول دنیا کې زموږ نوم وشي.
د غرنګ عرفان کندی مشال ریډیو ته اویل چې ډیر وخت پس په دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله ګوري.
موږ ډیر کمی مې سره ولې ځکه چې د پاکستان او د انډیا کله میچ نو تقریبا د ټول دنیا یې ګوري، تقریبا ټول دنیا خوندونه ته اخلي. زه د پاکستان ټیم ته خواست کوم، مهنت ورته کوم چې څونه د پاکستان کې لاړین دي چې خدای ته ګوري. موږ ډیر زیات شوق لرو او تاسو د ایمان سره کېلی شئ او د خپل عزت سره کېلی شئ. د پاکستان عزت بچاو کوي ځکه چې د پاکستان ټیم ډیر زیات ش ټیم وو یو ټایم کې.
سیلاب خان چې اتم جماعت زده کړې کوي دا غوې نه ده چې د او د ملګرو د ډیر وخت راسي د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ لوبې لپاره دعا کوله.
زه دا چې پاکستان ش ټیم ده ش کې لیدلې سي او انډیا چې دا انډیا او سي ټیم باندې موږ خاص ته دا دواړه ډلې ډیبیو کې.
که یو خو ځوانان د دواړو لوبډلو ترمنځ د راتلونکي لوبې په انتظار دي نو بل خو یو ځوان فرمان غواړي چې دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو ته وده ملاو شي.
د سره چې کم دي د دواړو ملکونو چې کم دي تعلقات وسره خکېږي او ډېره غټه خبره چې انډیا پاکستان پل ملک تر غواړي ولته کې میچ اس کی. موږ دعا کوو چې امن بحال شي او موږ امن غواړو.
دا شان کامران هم هله کوي چې د سره دواړو ملکونو اولس تعلقات خکې دي شي.
دی خپل کې به هم تګ را تک سره چې کم دي نو کله چې دی زمګ ټیم راشي د دی ټیم راشي او زمونږ الته لړشي نو ات لیست د ګورنمنت لیول باندې هم موکې ملاويږي. دی د امن د سفیرانو کردار هم ادا کولی شي چې په کم ملکونو کې د سپورتس اکټیویټیز هلې ځلې مضبوطی وي نو په هغه ځای کې لازمی خبر د امن او خوشحالي به هم راځي.
یاد دی وی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ دوه اړخي سیریز د 2008 د ممبئی حملو نه پس نه دی شوی. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې هم شي او لستلې هم شي. او د دې نه علاوه اوریدونکو مونږ په فیسبوک باندې پانا لرو د مشال ریډیو په نوم باندې، نو هغه تاسو خپل ځان سره شریکول شي او مونږ ته رائے راکول شي چې مشال ریډیو تاسو لپاره خپل خبرونه سمره کوي کول شي. د خبرونه اخیری شپه تاره رسیدلې او د احمد شاه اعظمي نبا لند خبرونه واورو.
پاکستانی چارواکو په درو قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي کمپاین تر نامعلومې مودې پورې ځنډولې دي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ناټو د راست پر ضد د مذهبي سیاسي ګوند لخوا احتجاجي مظاهره وسوه. په کراچي کې د ملګرو ملتونو پر موټر په وسوال برید کې یو بهرنی ډاکټر او د هغه ډرایور ژوبل سوي دي. په کابل کې نن افغان عسکر ته د څلور فرانسوي عسکرو د وژلو په جرم کې د مرګ سزا واورول سول. او د شام د رژیم مخالف مشر وای باور لري چې بشار الاسد به په واکې د پاتې کېدو لپاره کیمیاوي وسلې وکاروي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د مخامې د شپږ بجو نه وروسته د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. زه انیسا اجمل او احمد شاه اعظمي سره د ټولو همکارانو په ګډون ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.